افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپیده آزادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې آیا دا چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و؟ د امریکا دفاعي چارواکو د کانګرس غړو ته د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل. په پیل کې له صفی الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سرټکی. په ننګرهار ولایت کې نن د ملکی هوایی ډګر د رغولو چاري پیل شوې. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانوالو تکه بغلان کې ولویږي ځان ژغورلی و. او د تهران لویدیز ته نن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی. پوره خبرونه. په ننګرهار ولایت کې نن د ملکی هوایی ډګر د رغولو چارې پیل شوې. د افغانستان د هوایی چلند ادارې د لوی رئیس قاسم وفیزاده په خبره د دغه ډګر د رغولو چارې به په دوو کلونو کې د 40 میلیونو ډالرو په لګښت بشپړ شي. دغه ملکی هوایی چلند ته د ننګرهار د کوسکونړ ولسوالۍ په ګمبيري ډاک کې 3.5 زره جریبه ځمکه بیله شوې ده. د ښاغلي وفیزاده په خبره په لومړي پړاو کې د ډګر احاطه او په دویم پړاو کې به رنوی او نور تاسیسات جوړیږي. د ننګرهار اوسیدونکو له کلونو راهیسې په دې ټینګار درلود چې هلته یو ملکی هوایی ډګر ورغول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وروستی وار ننګرهار ته په سفر کې ژمنه کړې و چې دا ځل به ننګرهار ته هوایی ډګر جوړوي. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدی چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره د جرمني خبري اژانس GPA په افغانستان کې ډیره د امریکایي ځواکونو د یو ویاند په حواله نن راپور کړی ده. د راپور له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څیړنې لاندې دی، خو لومړی موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. د الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ یې چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و بګرام هوایی اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یوه الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 30 زرو اوښتی دی. دا معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیره یوه شپه ورځ کې مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 901 ته رسېدلی. د هغو خلکو شمیر چې ښه شوي او درملنې شوي نږدې 1 زرو ته رسېږي. د تهران لویدیز ته نن د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی، خو چارواکو ویلي چې کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د ایرب دولتي ټلویزیون او مهر خبری آژانس خپاره کړي وو. ایرب راپور ورکړی و چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې ده. په راپور کې د چاودنې په اړه هیڅ جزئیات نه ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې څه باندې 10 ورځې مخکې د تهران په سینا ادهر روغتون کې چاودنه وشوه چې پکې 40 کسان ووژل شول. ورپسې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې چې چارواکو یې علت وروسته قصدي بللی و. او د بوسنیا د سرب پوځیانو په لاس د څه باندې 8000 مسلمانانو له ډله ییزې وژنې 15 کاله پوره شول. د جولای له 11 تر 22 پورې سرب پوځیانو په سربرینیتسا کې له 8000 زیات مسلمانانو وژل. دا له دویمې نړیوالې جګړې راورسته تر ټولو بده ډله ییزه وژنه ده چې د سربرینیتسې ډلوژنه یادیږي. دا ډلوژنه هغه وخت وشوه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د جنرال راتکو میلادیچ په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا خوندي شوې ساحه سربرینیتسا چې لکونه کسانو پر ناور وړې وه ونیوله. د دې ډلوژنې لوی عامل جنرال میلادیچ د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د بشر ضد جنایتونو او جنګي جرمونو په تړاو تورن او په عمري بند محکوم شو.
تاسی آزادی رادیو تا غوژیست ورزود ده خبری مجله ده خبری راپورونو برخیده. آیا دا چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و که څنګه د امریکا دفاعي چارواکو د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي دي؟ په بل راپور کې اوري چې ټاکل سوي په څو ورځو کې د پیشنهادي کاندید وزیرانو لیست ولسي جرګې ته وسپارل سي. دا په داسل کې ده چې د دې جرګې ځینې غړي په کرونا وایرس اخته سوي.
دا چېرته راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې ویرې نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په ننګرهار کې د ملکي هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل سوې.
سیم اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو.
په یوه په زړه پورې راپور کې اوري چې له نن څخه 150 کاله پخوا په همدې میاشت انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کېښوده. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډیر بحث پر دې و چې آیا دا راپورونه حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلیا او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قومندانانو لومړی پلا د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واوریدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل، خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو، خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي، ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د اعدام راپورونه خپاره شول، ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی.
په اصل کې چې ټاکل سوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رای اخیستو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهاد لیست ولسي جرګې ته وسپاري. د دې جرګې څو تنه غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. تفصیل ناجیه ساپي څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختمه وي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا ویروس اخته شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغېز کړی. د دغه جرګې غړي نیلوفر جلالي کوفي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیرو 13 ورځو راهیسې په کوویډ-19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښانې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به ای ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغېز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کډو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایروس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا تحقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغي باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دوی صحتیابه دي او مطمئنن دوی په ځینو جلساتو کې ګډون هم کوي. اما په مجموع کې د چینه راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې ویر نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
د ولسی جرګې د درلین شاه مشر قادر زاسی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې سل کسان په کورونا وایروس اخته شوي وو، خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایروس د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست هر کس سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري هم یو شمیر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوې دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویلي نومان وزیران به ډیر ژر ولسی جرګې ته د پاور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 16 پورې غړي په کورونا وایروس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایروس له کبله د ولسی جرګې 15 تر 16 کسانو پر غړي په کورونا وایروس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کیږي او اته عمومي تالار هم له دې نصاب له نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 13 ساعتونو کې 268 کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 1 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ-19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 3000 اوښتی چې له دې شمېر 901 کسان مرشوی او نږدې 23 روغ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبري مجله کې دا هم ورې چې په افغانستان کې د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبرلان له ګواښونو سره مخامخ دي. دغه راز د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې خلکو د اړتیاو سره سمې پروژې نه عملي کیږي، خو له دغو ستونزو ګیلو او مانو اخوه د پرمختګونو په اړه ورې چې په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې بشپړې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ په ګمبیري دښته کې جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کلونو په موده کې جوړیږي. سهارګل امیر زای راپور لري.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3.5 زره بزمکه کې د ملکی هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسي وی، او په دریم پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو د چاوازې دفاعي ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره ان شاء الله په نږدې ورځو کې اعلان تسپارل کیږي، هغه د رنوی ټاکسي وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی ټاکسي وی او اپرون د کابل هوایي ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایي ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي، څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي، ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو. ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلادما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب وکړو او کچيري یو ژوند نتر سره کیږي دا دلایل به په شفافه توګه تاسو وړاندې.
دا په داسې حال کې د چیل کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومت د یو ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله. خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمیر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومت وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلې مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوي نور ژمنې دي هم عملي شي او د دوی حق تي ورکړل شي.
بل خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده هغه د کونړ په سیند بند غواړو. ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله م کوي، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې م منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان مو په کار شي. او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي و چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډیر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي و چې هر کال دې ترې د څلور لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي ولسی جرګه باید هغو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړي چې رښتینی خدمت کوي. عتیق الله بارکزی د هلمند لیکي چې له افغان دولت څخه غواړم د طالبانو اسیران خوشی نه کړي ځکه چې طالبان د په خبره له افغان دولت سره د سولې نیت نه لري. ذاکر شیخ د کونړ له مرکز اسدآباد څخه لیکلي په مرکز اسدآباد کې د ودونو په مراسمو کې د ډزو کولو دود بیا ژوندی سوی دی. چارواکي د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي، یوازې زینانداره کوي. تازه خان سمسور لنګرهار لیکلي ولس مشرغنی باید هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال له خلکو سره کړي وي. اسماعیل دنش ننګرهار څخه لیکلي ټول شهرونه او پارکونه خلاص دي مګر شوونځي او پانتونونه بند دي. آیا کورونا وایرس یوازې له تعلیمي ځایونو سرایت کوي؟ او قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادالي ولسوالۍ لیکلي په نادالي ولسوالۍ کې حق زحمه شوونکو ته دولت تر اوسه معاش نه دی ورکړی. تاسی آزادی رادیو تا غرشی است. آزادی رادیو نیم ساعت خبری مجلده چی ترشپج نیم بجو دوام کوي. بیرتر گرزو دا افغانستان پر راپورونو او تحلیل تا. پا افغانستان که دا خبرلان دا خوندی توب کمیته وی ده هواد پا بیلابیلو برخوی که خبرلان لگواشونو سر مخامخ دی. دوی دا کار دا بیان دا آزادی دا محدود اولو حدس گنی. دا دی کمیته لمشر صدیق الله توحیدی سر ناجی ساپی مرکه کردی و پسر که ورسخ دا خبرلان پورانده دا ورستایو تاوتریخوالو پر پشتنه کردی.
د خبریالانو په مقابل کې تاوتریخوال متاسفانه واقعات سوی دي، ثبت سوی دي. خو اوس مهال یو خبریال چې محبوب حکیمی نومیږي، محلي خبریال ده په زابل ولایت کې د ملي امنیت لخوا د یو پوسټ په اتهام بندي سوسو ورځې په بند پاتې شو. بیا له بنده چې خلاص و د خبریالانو د ټولنې د اعتراض له امله بیا یو ورځ تیره سو چې د هغه ولایت څارنوالي هغه بیا بندي کړه. مخکې دوه ورونه دي په خوست کې دوالی د محلي خبریالانو مشري کوي، هلته یو فاروق جان منګل نومیږي او بل سیف الله حیات نومیږي. دا والا خبریالان دی یو په نیویارک ټایمز کار کوي او بلې د خبریالانو خوندیتوب کمیټه مسؤل ده په خوست ولایت کې. د غوی کور تلاشی شو، د غوی سره ډیر به طرفداري وشو.
توحیدی صاحب څه فکر کوي؟ ستاسو معلومات څه دي چې ولی په دې ورستیو کې د خبریالانو په وړاندې توتريخوالي او همدارنګه د دوی د غواخولو هڅې ورستره بلې زیاتېږي؟
دا مثلا مشخصه نه ده، معلومه نه ده چې دا د حکومت رسمی پالیسی دا چې اعلام شوی نه ده، یا د زینو کړی په خپل په دننه په نظام کې د محدودیت او د تاوتریخوالي طرفداران پکې دي چې خبريالان باید وسپل
چیرې دغه غوښونه دوام وکړي راتلونکي کې به څومره نوړې پایلې ولري.
د بیان ازادي به محدود شي. دوی فکر کوي چې انتقاد د خبريالانو له خوا چې کله په حکومت کېږي دا به ناولې کار دي، اما د رسنوی د قانون پر اساس خبريالان او ټول اتباع د افغانستان حق لري چې خپل اعتراض ولري د حکومت په مقابل کې انتقاد ولري، او دا اعتراضونه او دا انتقادونه در آزاد رسنوی لخوا باید خپور شي. زه په دې مطمئنه نه یم چې دا رسمي پالیسی به یې، اما ځینې مسؤلان چارواکي چې په افغانستان کې الوند دارو کار کوي دا فکر کوي چې کله څوک په جمهور رئیس او ولسمشر انتقاد کوي هغه باید وځپل شي. دا یو ښه کار ده، بیشتر د تملق جنبه ولري، یا هم دوی واقعا حکومت غواړي چې اوس چې د سولې مذاکرات به پیلېږي او موږ د یو نوي پړاو سره مخامخ یو، دوی دغه انتقادونه محدود.
په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر صدیق الله توحیدی و چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو په اړه څرګندونې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوست ځینې اوسیدونکو وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د دې ولایت ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاوو سره سم په کافي شمیر پروژې نه عملي کیږي، خو د خوست چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره دوی پلانونه لري او زیاتې پروژې عملي سوي دي. احسان آرین جزئیات لري.
د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو لاندې عمل نیوکه کوي چې په یو شمیر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاوو سره سم پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وای
نادر شاکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوه مونده کې د انکشاف په دهات له طریقه بخي کار نه دی شوی، دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژې هم چې تر سره شوی دي نیمګړتیاوې لري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط دی چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې بعضې کلي دي چې هغه کرنیز ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نه شي ورکولی، ځمکې قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د دریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلې کړي.
په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلې دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چیرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چیرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دوامنده، سباری، باک او د یشمر نور ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمه بلل کیږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمیر پروژې پکې پلي کیږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارد او 6 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 244 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه شوې ده. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شغلې ده. بشیر ګواش جزئیات لري.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي.
اوس له دې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت ښودلې دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نو عبادت خانو د چک سور کوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتې ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځای مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولای، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت 3.5 کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کې خوده. خدغه کار تر هغه وروسته ودرید چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو په اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتي وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودری پرویز الهی د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې ویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوی مندرونه جوړ نه کی. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کی. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادی متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر شترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکو موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر موږ فرض دي، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواک حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته سلا مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول لشی او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملکی 122 مندرونه او نږدې 600 وړي وړي عبادت خاني موجود دي چې په وینای د دوی د خوښه 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي.
د خبری مجلې ورسته راپور اخلو. نن څخه یو 15 کال په خوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شو. د هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمۍ ته په سپینې ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. نور تفصیل له عصمت څاروان څخه په یوه راپور کې اوریدلی سئ.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلي هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمیر ساینس پوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستورمزلي باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. له بلې خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبوره نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساينس پوهان چې د زهري لاري مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهري په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په اسانه د هغې تګ لوری بدلیدای شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دوی وایي چې زهره په خپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.